السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شوې ده سفیولا ستانګزیم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري روانه یو ساعته پښتو خبری خبرونه لمړی برخه خبرونه راپورونه څنګه شوې په دویم برخه کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونو کې په وروسته خبريږي البته راپورونو کې مهم راپور ده چې د کورونا چارو وزارت وایي د هیواد په سرحدي سیمو کې د ګواښونو او تهدیدونو کچه راکمه شوې ده د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوړي چې یا د افغانستان ضد فعالیتونو کې برخه واخلي او یا د خپل هیواد ته ستنه شي د ایران په اړه هم راپور کې وایي چې ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبري یوې حساسې مرحله ته داخله شوې خو لار څه کی د افغانستان مهم خبرونه سید کمل شاه عارف در اوروي
پاسر کې د خبرونو سره چې په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي کپ انتخاباتي نظام کې اصلاحات رانه وسل سي د راتلونکو انتخاباتو تر سره کېدل به یو لوی اشتباه وي د کورنۍ چارو وزارت له رسنوي څخه ورتل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د حضور او د دې د فعالیتونو د اوازو په اړه د احتیاط کار واخلي او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې لاتیا ملیون ډیر ډالر مصرف کړي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي کپ انتخاباتي نظام کې اصلاحات رانه وسل سي د راتلونکو انتخاباتو تر سره کېدل به یو لوی اشتباه وي د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ ټیپا او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا نن په کابل کې د وګړ خبري کانفرنس پر مهال د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو دروستلو په برخه کې د دوګونی برخورد په اړه اندیښنه وشو ده د شفاف انتخاباتو د بنسټ مشر نعیم ایوب زاده وویل
در بخش های مختلف انتخابات رفتن به طرف برگزاری انتخابات یک اجتماع بزرگ میتونه باشه
فیفا او ټیپا بنسټونو په نننۍ ناست کې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه افغان حکومت ته ځانګړي غوښتنې وړاندې کړې یادو بنسټونو د ولسترګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخکې په انتخاباتي بنسټونو کې د بنیادی اصلاحاتو راوستل مهم بولل او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه د کورنۍ چارو وزارت له رسنوي څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د حضور او د دوی د فعالیتونو د اوازو په اړه د خپل راپورونو کې له احتیاط کار واخلي د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال یو ځل بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې حضورات کړ او زیات یې کړی چې په هیواد کې به هیڅ ورانکاري وسلوالې ډلې ته د فعالیت اجازه ورنه کړي شاغلی صدیقی زیات کړی چې د اسلامي دولت ډلې وسلواله هڅه کوي چې د رسنوي له لارې ځان په خلکو کې مطرح کړي خو رسنوي باید د دې ډول راپورونو په خپرولو کې احتیاط وکړي د کابل شهر د لویدیځ سنټې لسکونو وسیدونکو نن سهار د مظاهره په ترڅ کې د ملي وحدت حکومت په نوې کابینه کې هزاره قوم ته د سهم ورکولو غوښتنه وکړه مظاهره کوونکو د عدالت تامین او د افغانستان د قومونو ترمنځ د مساوات او شعارونه ورکول د دې مظاهره وطن ګډونوالو
کابینه فعلی شما غیر عادلانه انحصارگرایانه متعصبانه و یک جانبه میباشد
دا په داسې حال کې د چې څوبره زیوړان دي د ملي وحدت حکومت نوی کابینې یو برخې خپل کارونه پیل او پاته برخې لتر اوسه د افغان حکومت لخوا نه د معرفي سوي او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق به پر اتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې لاتیا ملیون ډیر ډالر مصرف کړي د یو ان اف پی آی استازي نن په کابل کې د اقتصاد وزارت چارواکو سره د یو غټ کانفرنس پر مهال په کابل کې ول چې دا پیسې به په اوو برخو روختیا د ځوانانو پیاوړتیا د جنسیتي خوشنط مخنیوي او د سرشمیرنې په برخو کې په مصرف ورسول سي په همدې حال کې د اقتصاد وزارت سرپرست پر یادو پروژو باندې د ملګرو ملتونو سازمان او د افغان حکومت لخوا پر ګډ نظارت ټینګار وکړ دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
پاکستانی چارواکي وايي په هیواد کې به پر انټرنیټي پاڼه یوټیوب بندیز د ناڅرګندې مودې لپاره جاری وساتل سي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو حکومتي چارواکي لخوا چې نوم یې نه دی اخستل سوی دا خبر پرون تایید کړه دا له هغه یو ورځ وروسته دی چې د پاکستان د اطلاعاتو ټکنالوژي او مخابرات وزیر انوشا رحماني ویلي وو چې دا بندیز به دوام وکړي پاکستان دا د ویډیو شریکولو لپاره جوړ شوی پاڼه د 2012 کال د سپتمبر په میاشت کې بند کړه. دا له هغه وروسته چې دې پاڼې د مسلمانانو بې ګناهۍ په نامه یو فلم پورته کړ. د دې فلم پر ضد په ټوله نړۍ کې لاریونونه وسول، ځکه چې د دوی په وینا په دې فلم کې اسلام ته سپکاوی شوی وو. له هغه وروسته پاکستانی چارواکو ویلي چې دوی اسلام ته د سپکاوي د ویډیوګانو د چڼنو بله لار نه لري، بې له دې چې پاکستان کې یوټیوب بند کړي. د بیان د ازادۍ پلویان وایي اسلام آباد د مذهب په پلمه د سانسور لاره معلوماتو ته د خلکو لاسرسي قطع کوي. په 2010 کال کې پاکستان د ټولنیزو رسنیو پاڼه فیسبوک د دوو هفتو لپاره بند وساتله، ځکه چې دوی ویل هلته اسلام ته د سپکاوي په مقصد پاڼې جوړې شوې دي. پاکستان پر انټرنیټ په زرګونو نورې پاڼې هم بندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې یا IAEA مشر وایي د ایران او نړیوالې اټومي انرژي د ادارې ترمنځ خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلې دي. د IAEA عمومي منشي یوکیا امانو ویلي چې ایران باید رامخته سي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د له ادارې سره پر مهمو ټکو خبر وکړي. امانو په منشن کې د امنیتی کانفرنس ترڅنګ پروند رويټرز خبري اژانس ته دا خبري کړې دي. په منشن کې امانو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره هم ولیدل، خو د دې کتنې په اړه څه معلومات نه دي څرګند شوي. لوی د شک لري چې ایران د اټومي پروګرام تر نامه لاندې په پټه اټومي وسلې جوړوي. تهران دا اداره دوي. په بغداد کې وروسته لدې خلکو جشن وکړ چې حکومت د شپې په مخه پر ګرځېدو بندیز پای ته ورساوه. لیویل سیز وروسته د عراق په پلازمینه بغداد کې د لومړي ځل لپاره خلک د شپې د لدولو صبح جو وروسته واټونو ته راووتل. په بغداد کې د شپې پر ګرځېدو بندیز په 2004 میلادي کال کې د فرقوي نشتو او چاودنو په اوج کې پیل شو. پرون په دغه شهر کې 15 چاودنې وسوې. د امنیتي چارواکو او روغتونونو د مسؤلانو په وینا په دې چاودنو کې لږ تر لږه 40 تنه چې اکثره ملکیان دي وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د جنوري په میاشت کې د چین واردات او صادرات دواړه ټیټ شول، چې دا د تقاضا د کمیدو نښه ده. له هغو شمیرونو سره سم چې نن خبرې شوې، د جنوري په میاشت کې بهر ته د چین صادرات 3.2% یا د 200 میلیارد ډالرو معادل لږ شوي دي. د چین واردات 9.5% یا 140 میلیارد ډالر معادل لږ شوي دي. د اوکران کړکیچ ته د پایتکې شوډلو ډیپلوماټیک علي ځلی نن هم روانه دي. ټاکل شوی ده د اوکران ولسمشر پیترو پوروشینکو او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په د جرمنی او فرانسې له مشرانو سره ټلیفوني خبري وکړي. د جرمنی صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د فروری په 15مه کیف ته او د فروری په 16مه مسکو ته ولاړل، چې د نوي امنیتی پلان د تطبیق په اړه ټینګار وکړي. او د روسیې د فوټبال اتحادیه وایي د ملي ټیم کوچ فابیو کاپلو ته د هغه ټول معاش ورکړ. فابیو کاپلو ته د تیر کال د جون لمیاشتې راهیسې معاش نه ورکول شوی. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې میلیاردر سوداګر علي شیر عثمانوف چې په ارسنال فوټبال کلب کې هم برخه لري وویل د آر اف ای د اقتصادي ستونزو له کبله یې ورته د پور خلاصولو لپاره 6 میلیونه ډالر پور ورکړی وو. روسیې چې د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو کوربه بوي، په خپلو تیرو اتو سیالیو کې یوازې یو لوبه ګټلې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو ردل د خبرونو د ازادي رادیو پر پاڼه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورسې د کورنۍ چارو وزارت وی په سرحدي سیمو کې د وسلوالو مخالفینو تهدیدونه کم شوې دي.
د شرق او جنوب شرق تهدیدات پایین آمدند. د بهار آینده و تابستان آینده ما نسبت به هر زمان دیگه آماده هستیم.
د سمونو بدلون لپاره د ځوان فعالانو شبکوي پاکستان پر افغان کډوالو فشار وړي چې یاد د افغانستان ضد فعالیتونو کې برخه واخلي او یاد خپل هیواد تستانه شي.
مهاجرین خواسته میشن که یا در برنامه‌های تروریستی دولت پاکستان همکاری بکنن، برای دهشت‌افغانی با اینا همکاری بکنن، یا ای که پاکستان به گونه اجباری ترک بکنن.
برنامه خبرونو که ما ورچه دروغزی ایجنسی امنیتی چارواکی و اینا معلومه وسلواله دروغزی ایجنسی په بیزوچ نومه کې دنجونی او خوانځي په چاودیدون کومه واده ولزولای ده. د خبرونو دوی منی مېډیا برخه هم روغتیا د ژوند سمونی پروگرام ته ځنګړی شوی. وخت 2:09 دقیقه شوی د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د هیواد په سرحدي سیمو کې ګواښونه او تهدیدونه کم شوې دي. دغه وزارت چا دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبري غونډه ته وویل دغه شان پاکستان د افغانستان سرحدي ځواکونو د قمندان سفر ډیر مهم دی او ټینګار وکړ چې دا شان سفرونه او لیدنې کتنې به د همکارۍ د زیاتېدو او ښې همغږۍ په برخه کې ګټورې تمام شي. اجمل تورمن په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر ویلي چې په راتلونکي کال کې به وسلوال طالبان په کابل او ولایتونو کې حمله زیات کړي، د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د هر ډول ګواښونو په وړاندې چمتووالی لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یو شمیر ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او ډاډه دي چې په نوي لمریز کال کې به هم وسلوال مخالفین په ښارونو د حملو وس ونه لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د یکشنبه پورت په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې دوی په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې عملیات کړي او لامل یې په دې ولایتونو کې د ګواښونو کچا راکمه شوې ده. دی وایي ګواښونه په ټیټه کچه کې دي. په تیرو دوو میاشتو کې موږ په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول له کومو ځایونو نه مو چې د وسلوالو فعالیتونو راپورونه درلودل عملیات وکړل، په خاص ډول په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې، او موږ د راتلونکي کال او راتلونکي پسرلي لپاره هم د هر ډول ګواښونو په وړاندې د مبارزې تیاری لرو. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا ډاډ ورکوي چې د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر په دې وروستیو کې کانګرس ته ویلي چې طالبان تر 2013 کال پورې په ښارونو د حملو وس لري او په 2015 کال کې به په کابل کې حملې زیات شي. په ختیځ او جنوب ختیځ کې د ډیورن کرښې ته نږدې پراته یو شمیر ولایتونه ډیر زرار له بهرني ګواښ سره مخ وي چې په دې وروستیو کې د کونړ د دانګام حمله په مهمو هغو کې یادولې شو. خو د افغان امنیتي مسؤلانو په وینا چې افغان ځواکونه تل د داشان تهدیدونو مخه نیولې او دغه غواخونه په شا تمبولې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دغه شان ویلي چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان په دې وروستیو کې گاونډي هیواد پاکستان ته سفر کړي او ل خپل پاکستانی سیال سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبري کړي دي. د وېد کورنۍ چار وزارت سرحدي ځواکونو قمندان په پاکستان کې د خپل پاکستانی سیال سره کتل دي. د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ یو اخر روحیه پیدا شوې ده. افغانستان ته د مخالفینو د راتګ د مخنیوي او د تروریزم په وړاندې د سیمې د هیوادونو د رښتینې مبارزې په اړه هڅې پیل شوې دي. ښه ګامونه دي، مثبت ګامونه دي، هیله من یم چې ښه نتیجه ولري. افغان امنیتی کارپوهان وایي که چیرې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په وړاندې صادقانه عمل وکړي او هغه اڅه چې ظاهر یې منی په عمل کې هم ورته ژمن ووسی، نو دغه پدیدې په وړاندې مبارزه به ناشونی وي او نه ګرانه. دغه شان کارپوهان ټینګار کوي چې په سرحدونو کې د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ مخه ونیول شي او د پردې تر شا د دوی د پټنځایونو او وسلوالو فعالیتونو ملاتړ ونه شي، نو سرحدي سیمې او ولایتونه به هم د ګواښونو او تهدیدونو نه خوندي وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې خوښ کړئ، هلته به شیبه په شیبه تازه خبرونه لویږي. پته ده facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو د سمونو بدلون د ځوانانو فارانو شبکې د چارواکو سرګندونو ته د سمونو بدلون لپاره د ځوانانو فارانو شبکې وي پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوړي چې یادې د افغانستان ضد فعالیتونو کې برخه واخلي او یادې خپل هیواد ته ستنه شي. د شبکې له افغان حکومت په کلکه وغوښتل چې د دې ستونزې اواری ته جدي اقدام وکړي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د پاکستان له مرکزي او ایالتي چارواکو سره خبرې کړي دي. تفصیل له خان محمد سیند راپور کې.
که څه هم لسبان دی یوی مشت راهی چې له پاکستان څخه په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو اوس ویل کیږي چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوړي چې د افغانستان ضد فعالیتونو کې برخه واخلي. دا خبره د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو د شبکې مشر میسم حسینی د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وکړه. د پر حکومت انتقاد وکړ چې په دې برخه کې تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
این مهاجرین زندانی میشن و از مهاجرین خواسته میشن که یا در برنامه‌های تروریستی دولت پاکستان همکاری بکنن.
دا کډوال زندانی کیږي او ترې غوښتل کیږي چې یادې د پاکستان په تروریستی فعالیتونو کې شامل سي، یادې زندانی او یادې خپل هیواد تستان سي. نن سبا په پېښور او نورو ښارونو کې افغانان له کورونو څخه نسی وتلی.
د دې شبکې د معلوماتو لمخې یوازې د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې له پاکستان څخه شاوخوا 24,000 افغان کډوال په زور ایستل شوي او په سلګونو یې بندیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتو د مربوطې څانګې د درې اړخیزې موافقې له مخې افغانان د 2015 میلادي کال تر پای پورې په پاکستان کې د اوسېدو حق لري. د خیبر پختونخوا څخه رارسېدلي خبرونه وایي چې وس مهال په سیمه کې افغان کډوال د پولیسو لخوا تجارت او مزدوری ته نه پرېښودل کیږي او زده کوونکي ښوونځیو ته نشي تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې هلته د پاکستان د مرکزی او ایالتي حکومت له چارواکو سره خبرې کړې او ژمنه ورسره شوې چې په خیبر پختونخوا کې به افغان کډوال نه ځورول کیږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل:
ما با مقامات مرکزی خود پاکستان در تماس شدیم و
مجد پاکستان در مرکزی حکومت له چارواکو سره په تماس کې سو او همدارنګه د افغانستان فوق العاده هیئت د پاکستان د مهاجرینو له وزیر سره خبرې کړي. دوی ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د افغانانو ایستل د ایالتي حکومت یو پیشنهاد او مرکزی حکومت تایید کړی نه دی، او سربیره پر دې هغه افغانان چې اسناد نه لري هغوی ته به هم کارتونه ورکړي.
بلخو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په روانه اونۍ کې د کډوالو چارو وزیر پاکستان ته د تللو پروګرام تنظیم کړی، سو روانه ستونزې له پاکستانی چارواکو سره مطرح کړي. د کډوالو د چارو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي چې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان په قانوني توګه او د 1 میلیون په شاوخوا کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم کله ناکله د کډوالو د زورولو راپورونه خپریږي. په دې هکله څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید د دې کډوالو راستنولو ته زمینه برابرې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
خوس وخت ازادي رادیو تغویز چې په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوي. د افغانستان د انتخاباتو د څار ادارې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړیدو ټینګار کوي. د دې ادارو چارواکي د یک شنبې په ورځ د یو غټ خبری کانفرنس پر مهال اندېښنه څرګنده کړه چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې دوه ګونه چلند کوي. د پداسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو سره جدي مخالفت ښودلی او د قانون سره په خلاف کې کار بللی دی. نجه صافه همدا اوس په سټوډیو کې د په دې اړه باندې جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې له اصلاحاتو پرته د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کول به یو لوی تېروتنه وي. د دې بنسټونو چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو یوازینی حل لاره دا ده چې د ملي وحدت حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده په دې خبری کانفرنس کې وویل چې په دې شرایطو کې به د انتخاباتو ترسره کېدل د خلکو په حق کې لوی جفاوي.
د انتخاباتو په بیلابیلو برخو کې له اصلاحاتو پرته د انتخاباتو ترسره کول به یو لوی تېروتنه وي. د اصلاحاتو نیټه باید مشخصه شي او همدارنګه د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه هم باید معلومه شي.
نموړي وویل د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس د پخوانیو ژمنو په اساس باید د انتخاباتو په نظام او په انتخاباتي کمیسیونونو کې بنسټیز اصلاحات رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر د جمهوري ریاست دویم مرستیال ته دنده سپارلې وه ترڅو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او مدني ټولنې په انتخاباتي کمیسیون کې د اصلاحاتو په اړه مشورې وکړي. په عین حال کې ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ او د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو نو بنسټ فیفا لخوا د یکشنبه په ورځ یو پریکړه لیک هم خپور شو. د پریکړه لیک یو برخه د تیفا د رهبری شورا غړي عبداللطیف شفیق لخوا ولسل شو.
د ملي وحدت حکومت جدي تصمیم ونیسي ترڅو د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر بې له ځنډه څخه پیل شي. دوهم، د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون دې د لومړنیو توافقاتو پر بنسټ جوړ شي. دریم، د ټاکنیزو اصلاحاتو پر تخنیکي بهیر دې نه باید سیاسي او دولتي شي، نو پر دې اساس د ټاکنیزو کمیسیونونو او اوسنی مسؤولین نه باید د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون په جوړښت کې ونډه ولري.
په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو خبره په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي په پراخو درغلیو تورن شوي او په وار وار د دغو کمیسیونونو د غړیو د محکمې او برطرفه کېدو غوښتنه شوې ده. په عین حال کې اروپایي ټولنې هم ګواښ کړی چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پرته به له افغان حکومت سره د انتخاباتو په برخه کې یو ډالر هم مرسته ونه کړي.
راپور کې موري دل چې د انتخاباتو یو شمیر سارون کې ډلې وي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید ژر تر ژره جوړ شي. همداوس د سیاسي حقوقي چارو کارپو عبدالسمر سیرت سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی سیرت، سړی مشه په خیر راغلی. کې دی چې ریپورت ملک ساوریدلې وي ځینې انتخاباتي سارون کې بنسټونه وایي چې باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رامنځته شي. تاسو په نظر د دوی د غوښتنه آیا له قانون سره په خلاف کې نه ده؟ لکه څنګه چې د انتخاباتو کمیسیون رئیس دا خبره کړې وه چې د انتخاباتي اصلاحات له قانون سره په خلاف کی دلبت الوقت مخکیم
او ګورې لکه څنګه چې انتخاباتي کمیشنونه په انتخاباتو کې یو بنیادی نقش لري او تیر انتخابات هم تقریبا شپږ یو میاشتې دوام وکړ، یو قوي ستونزه یو قوي مشکل تر پیدا کړو. هم د کمیشنونو کې ستونزې او مشکلات بعضی تورن کسان پکې دي چې هغه فکر کوم انتخاباتو کمیشن یا نور ارګانونو په ګوته کړی دي. زه فکر کوم که چیرته دغه اصلاحات رانیسي او انتخابات په دغه شکل باندې کړکیچن انتخابات او د افغانستان د اتباعو باور په حکومت باندې په کمیشن باندې دا د منځه ځي. دا درسته ده چې د وخت نه مخکې به شاید نه وي اوس پارلماني انتخابات رانږدې دي. زه فکر کوم په اصلاحاتو باندې باید جدي کار وشي تر څو پورې نړیواله ټولنه لکه چې دا اوس وایي چې موږ هېڅ کومک نه کوو تر هغې پورې چې اصلاحات رانیسي. نو که چېرته دغه خارجي کومکونه موږ په انتخاباتو عرصه کې یو برخه کې ونه لرو، زه فکر کوم انتخاباتي جریان به زمونږ ډېر یعنی بېخي کمرنګ دی. نو باید دغه تغییرات راشي او وخت نه مخکې نه دي هم له اوسه باید تدابیر ورته ونیول شي.
ښاغلی سیرت، نو په دې ته په کتو چې مثلا دغه د قانون په خلاف هم دغه کار ستاسو په نظر دا دوه غټې ستونزې سره نه جوړوي؟ د یوې ستونزې د حل لپاره ضرور ده چې بله ستونزه رامنځته شي که څنګه؟
نه، د قانون سره په خلاف کې زه فکر کوم قانون د افغانستان د جزا قانون یو حالت د استقرار په نامه باندې پیشبینی کړی ده. که چېرته یو غټ خطر د وړوکي خطر په اساس باندې غټ خطر دفع کېږي نو موږ باید وړوکي خطر په غاړه واخلو. زه فکر کوم دغه د افغانستان ټول حقوقي او دولتي نظام تر سوال لاندې راغلی، همدغه اوس د ملي وحدت حکومت په خپل یو مشکل یو ستونزه د انتخابات مشکل د هغې نه را په دې خوا د کابینې لپاره د وزیرانو معرفي کول مشکل. نو موږ که دغه یو وړوکی مشکل په غاړه والو چې په انتخاباتو کې مشون کې تغییرات راولو، بنیادي تغییرات راولو، نو شاید یو غټ مشکل هم رفع کړی چې د افغانستان د خلکو باور په حکومت باندې یو ښه حکومتداري افغانستان ته یا د افغانستان ټولنه ته رامنځته کړي. فکر کوم دا یو قانوني مورد لري دلته.
نو آیا ستاسو په نظر که چیرته اصلاحات راشي د ولسی جرګې انتخابات به هم په وخت یعنی تر سره کیږي، څه باور لري چې واقعا به دغه کار وشي او په منظمه توګه باندې به اصلاحات راوستل شي که څنګه؟
زه فکر کوم لکه اوس چې ښاغلی اشرف غني او کمیشن په دې رابطه باندې تاکل سرور دانش مشري کوي چې دوی به په دغه برخه کې کار کوي. که په واقعي شکل باندې په قانوني شکل باندې دغه تغییرات راشي او واقعا وګوري چې په افغانستان کې یو واقعي نظام رامنځته شي په راتلونکو انتخاباتو کې او یو واقعي وکیلان راشي په ولسي جرګې ته، نو زه فکر کوم دا یو خدي حل لاره ده. اوس په ولایتي شورا کې هم مشکلات ستونزې ډېرې دي لکه هغه ورځې چې په ولسي جرګه کې یو وکیل ویل
بلې خلاص
په دې حالت کې پاتې، نو کېدای شي د هغې څوکۍ لپاره دوه درې وکیلان معرفي شي. دا ډېره د شرم خبره ده. نو باید تغییرات راشي، زه یې طرفدار یم چې تغییرات راشي، انشاءالله راتلونکي به روښانه وي.
ښاغلی سیرت، فقط وروستۍ پوښتنه، په دغو تغییراتو سره ډېری خلکو ته دغه خبره را پیدا شوې له ډېرو خلکو سره چې کېدای شي د کمیسیونونو لوړپوړي چارواکي د دواړو کمیسیونونو لوړپوړي چارواکو کې ځینې بدلونونه راشي، ستاسو په نظر باید دغه تفکیک وشي؟ یعنی مخکې له مخکې که دا تفکیک شوی وای چې څوک ښه کار کوي او څوک سم کار نشي کولای، د هغه په ځای نور کسان راشي که څنګه؟
بله بله دا ډیره مهمه فزه خبره ده چې هغه څوک هغه څوک به تغییرات چې به حتی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي چې هغوی واقعا درغلي کړي، هغه څوک چې واقعي کار کوي او ښه مدیریت لري او د مشکلاتو د ستونزو مخنیوی کولی شي په هغوی کې تغییرات راوستل، دا یو بل مشکل دی، یو بل جرم ده حتی که ووایمه چې انجامېږي. مګر هغه څوک چې اهل کار وي هغوی باید په خپل ځای پاتې شي، خو که اهل کار وي او هغه خلک درغلي کوي نو باید هغه کسان تغییر شي او په بنیادي شکل تغییرات وکړل شي تر څو پورې یو ښه کمیسیون ولرو په راتلونکي کې.
بله، د سیاسي حقوقي چارو کارپوه ښاغلی ثمر سیرت کور ودان ژوندي اوسئ. په مرکه کې مو اوریدل چې د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید رامنځته شي. البته دوی وایي چې د قانون له یوه لویه ستونزه د یوې وړې ستونزې په رامنځته کېدو سره له منځه تللی شي، نو ښه ده چې دا لویه ستونزه حل شي. البته دوی دغه لویه ستونزه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول بولي او وایي چې باید انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رامنځته شي څو راتلونکي انتخابات په منظمه توګه ترسره شي او نړیواله ټولنه خپلې مرستې د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیونونو سره وکړي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
ایران څخه کندهار ترسته نشوي دی. یو کورنۍ درشتنه خزی او ماشومان د غربت په وجه د شپې تیرول وس او قدرت نه لري. دغه کورنۍ ټول نارینه د ایران د حکومت لخوا بندیان شوی او تر 25 تو زیات خزی او تر لاسو زیات کوشنیان یوازې دی وسپینګیری د لاس روزی ته پته مدي. محمد صادق رشتینی له کندهار دا راپور جوړ کړی.
دغه کورنۍ د کندهار د پنجوي ولسوالۍ د تلکان سیمه اصلي اوسیدونکو دی. کلونه مخکې د جګړو په وجه ایران ته کډوال سول، خو په دې وروستیو کې ایران د خپل هیواد څخه شړلی. دوی د یوې میاشتې راهیسې د کندهار ښار د ریګي کلاچې په یوه کنډواله او زاړه کور کې اوسیږي. شل ښځې او تر لسو زیات کوچنیان د یو سپین ږیري د لاس روزي ته په تمه وي. دوی سره د دې چې د شپې تېرولو لپاره خواړه او نور امکانات نه لري، ټول یې په اسهال او ټوخي ناروغي اخته دي. د دوی څخه ځینې ښځې خو ان دومره ناروغه دي چې د ځای نسي ولاړېدلی. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د دولت څخه په ایران کې د خپل بندیانو د آزادولو او نورو مرستو غوښتنه کوي.
په
کندهار کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس محمد اعظم نوابی د دې کورنۍ د وضعیت په اړه خبري شي. د شاغلی نوابی په وینا دوی یو اندازه خوراکي او نور مواد لري چې دغه کورنۍ ته د مرستې په توګه ورکړي.
دا هم درسره منم که دا خلک در اوسه مانه دي دلته نه مراجعه نه ده کړې، نوي ولایت ته کړې ده، نوي ولایت ته درخواست کړې ده، نه در اوسه دلته راغلي دي. فچیل راسي لکه دغه کومک چې دغه نورو بیا ځای سو د نور ماجور سره کو د دوی سره یې کو.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان په نور ولایتونو که هم سلګونه داسې کورنۍ شته چې په ایران کې د اوسېدو پر مهال یې د کورنۍ غړي د دې هیواد د حکومت لخوا په بیلابیلو تورونو وژل سوي او بندیان سوي دي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په ټول سره شپږ نوي منځنۍ صفه خبرونه کوي. اف ام 15 هم زموږ د لندن صفه اف ام ادرس ده. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي له ایران سره د دې هیواد اټومي پروګرام په اړه خبرې یوې حساسې مرحلې ته داخلي شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تهران د اټومي لانجې د پای ته رسیدو لپاره د روانو هڅو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي د دې ادارې او ایران ترمنځ خبري حساسې مرحلې ته داخله شوې دي. یو کې امانو ویل ایران ته پکار دی چې له دې ادارې سره خبري ګړندۍ کړي او د خپل اټومي پروګرام د اساسي برخو په اړه وضاحت ورکړي. امانو د سرګندونې د منشن د امنیتي کانفرنس په حاشیه کې چیرې چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل رویټرز آژانس ته وکړي. د دواړو د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوی، خو دغه اداره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د رواني میاشتې په وروستیو کې د نوي راپور خپرولو ته تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په تیره نومبر میاشت کې یو راپور خپور کړی و او ویلي و چې ایران د هغو شکونو د لرې کولو لپاره چې ګواکې د هېواد د اټوم بم د جوړولو پروګرام مخته وړی پوره سپیناوی نه دی کړی. د منشان د امنیتي کانفرنس په حاشیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دوه ځلې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د امریکا او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او جواد ظریف خبرې هم د ایران پر اټومي پروګرام څرخېدې. ایران او د نړۍ شپه قدرتونه هڅه کوي چې د مارچ میاشتې تر پایه د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه سیاسي موافقه او یوه هر اړخیزه موافقه هم د جون د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې کیری او ظریف د اکشن بی د ورځې سهار وختي سره ولیدل چې خبرو یو نیم ساعت دوام وکړ. د دغو خبرو جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دواړو مشرانو د تېرې جمعې په ورځ هم له یو بل سره دوه ساعته خبرې کړې وې. د راپورونو له مخې کیری پر ظریف فشار راوستی او ورته ویلي دي چې د باراک اوباما اداره غواړي چې د مارچ میاشتې تر پایه یوه موافقه حاصله شي. لویدیز شک کوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د تولید لټه کوي خو تهران دغه تورونه ردوي.
څنګه د خبري نیم ساعته مجلې راپورونو خبرونه پات رسیدي. لدی ورسته د افغانستان سیمون نړۍ لاند مهم خبرونه ملالی بشیر دراوروي. بیا به د اقتصاد نړۍ خبرونه ووري او له هغې ورسته هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهیروي.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي کډ په انتخاباتي نظام کې اصلاحات را نه وستل سي د راتلونکو انتخاباتو تر سره کېدل به یو لوی اشتباه وي. د کورنۍ چارو وزارت له رسنیو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د حضور او د دوی د فعالیتونو د اوازو په اړه د احتیاط کار واخلي. د کابل شاک د لویدیځي څنډې لسګونو اوسیدونکو نن سهار د یوې مظاهره په ترڅ کې د ملي وحدت حکومت په نوې کابینه کې هزاره قوم ته برخې ورکولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق به په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې له 80 میلیونو زیات ډالر مصرفوي. د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې یا IAEA مشر وایي د ایران او نړیوالې اټومي انرژي د ادارې ترمنځ خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. پاکستانی چارواکي وایي په هیواد کې به پر انټرنیټي پاڼه یوټیوب بندیز د ناڅرګندې مودې لپاره جاری وساتل سي. په بغداد کې ورسته لدی خلکو جشن وکړ چې حکومت د شپې په مخه پرګرځیدو بندیز پاتې ورساوه. او د جنوري په میاشت کې د چین واردات او صادرات دواړه ټیټ سول چې د تقاضا د کمیدو نښه ده.
ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د 15 کال لپاره د 2.8 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د اقتصاد وزارت سرپرست حکیم خان حبیبي د دې مرستو تړون نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له مسؤلینو سره لاسلیک کړ. دغه پیسې به په راتلونکو 15 کلونو کې په لورو پردو سیمو کې د روغتیا خدماتو په برابرولو، د ځوانانو د ستونزو په هواري او د ښځو د حقوقو د خوندیتوب پر پروژو او پروګرامونو ولګول سي. د کندوز مسلمان وایي چې په دې ولایت کې د کورنۍ لبنیاتو تولیدات زیات شوي او دوی دا ولایت د بهرنیو لبنیاتو د ورجېدو مخه نیولې ده. په کندوز کې د لبنیاتو د فابریکې مسؤل محمد ظاهر په ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز د لبنیاتو د فابریکې تولیدات تخار، بدخشان، بغلان او کابل ته هم وړل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې هر ورځ دغه فابریکا 2000 لیټر شیدې پروسس او بازار ته عرضه کوي. د شاغلیو په خبره تر دې مخکې د دې ولایت خلکو د ایرانی او پاکستانی لبنیاتو څخه ګټه اخیسته چې په دې ورستوي کې د دغه ولایت لبنیاتو فابریکې تولیداتو په ځای ته دو سره افغان حکومت له بهره د لبنیاتو پراوړلو بندیز ولګاوه. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنۍ اثار سره په ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني 15 دیش پله، یو یورو 15 شپږ افغاني لاس پله، یو انګلیسي پاوند شپږ افغاني اتیا پله، یو سعودي ریال 15 افغاني شل پله، زر ایراني تومان شپږ افغاني څلور پله او زر پاکستانی کلداري 1500 شپږ افغاني.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی دی پروگرام ته ستاسو هرکلای کوم. نن په دې پروگرام کې د سرطان یا کانسر د ناروغي په اړه غږیږو. زه نجیه سپایم او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال را سره په استودیو کې دی. او ډاکټر صاحب ته له هر څه مخکې ښه راغلاستین.
تیرا مننه خیر اوسه.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو به هم اوریدلې چې تیرا اونۍ د سرطان په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هر کال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 افغانان د سرطان ناروغۍ له کبله مري. همدارنګه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د شمیرو له مخې هر کال نږدې 40,000 کسان په افغانستان کې په سرطان ناروغۍ اخته کیږي. بریتانیا کې د سرطان جون هوپکنز روغتون د سیړنیز مرکز په تازه سیړنه کې لیکل شوی چې برتانوي ساينس پوهان هڅه کوي چې د انسان بدن کې د حجرو د خرابېدو لاملونه پوګوت کړي او د سرطان د مرګونی مرض مخنیوي وکړي. نو تاسو اوریدونکو هم د دې ناروغي په اړه که پوښتنې لرئ نو کولی شئ چې د ازادي رادیو د خبرونې ته ټلیفون وکړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیول لپاره په دې شمیرو زنګ وهئ: 0599215 بل شمیره ده 0902 55. ډاکټر صاحب د خبرونې په سر کې موږ تاسو ته معلومات درکې چې کوم لاملونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي.
د ستر واک په سپیشل نامه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په ګډ ګډ کې وي خپل سلامونه اني کې هلې پرزوینې وړاندې کوم. مخکې د دې څخه چې د لاملونو په باب لباندې سو وایو، لومړی باید سرطان تعریف شي. سرطان ته په طبي اصطلاح کې نیوپلازم وای او نیوپلازم نوی وادي ته وای. په اصطلاح کې کچېری د انساجو حجرې په غیر منظم ډول سره تکثر ته ادامه ورکړي او هغه لمسونې چې د سرطان د منځ راتګ کې رول لوبوي که لرې هم شي، دا بیا هم خپل تکثر ته ادامه ورکوي چې دغه حالت ته موږ او تاسو سرطان وایو. د سرطان علتونه کتابونه څېړنې او رسنۍ وایي چې اساسي او دقیق علت د سرطان تر اوسه پورې معلوم نه دی، خو ځنې مساعد کوونکي فکتورونه، محیطي فکتورونه، فزیکی فکتورونه یا کیمیاوي لاملونه کولی شي چې د سرطان په منځ راتګ کې رول ولوبوي. د بیلګې په ډول باندې هغه فزیکی عوامل چې اکثرا هغه د سرطان په منځ راتګ کې ډیر زیات رول لوبوي او په افغانستان کې بل اخر په نتیجه باندې رسیدلی، هغه د اټومي وړانګو. وګوره، افغانستان د 15 کالو را په دیخوا په جنگ کې اخته حیوانات دي او په دغه جنگ کې زمونږ اساس په مملکت کې رقم پر رقم اسلحه او وسله استعمال شوله چې دغه اسلحه او وسله د سرطان په منسراتک کې بالکل یو منل فاکتور ګڼل شوی دی. لبل په لوا کچیر ته زتا سوتا ستاسو پام وګرځوم، د افغانستان په شاوخوا کې په 1990 کال کې اټومي چاودنې وشولې. ځنې حیوانونو تجربه وکړلې، ولې دغه تجربه زمونږ اساس په ګټه باندې نه دي، په تاوان باندې وګرځیدلې او په حجراتو کې د انسانانو موټیشن یا تغیرات منځ راغلل چې دغه تغیرات بل اخر په سرطان باندې وخت دي. کچیرته یو شخص د مرد وړانګو سره د ډیر زیات وخت لپاره مخامخ وي، هم کې دي شي چې وای دغه شخص ته یا وګړې ته پوټکی په سرطان باندې اخته شي. یا کچیرته مونږ او تاسو وګورو هغه کسان چې هغوی د ایکسرې د وړانګې سره ډیر زیات مخامخ کیږي، خصوصا طبي پرسونل، طبي کارمندان او هغه مریضان چې هغوی ته بې موجبه د ایکس شواګانې ورکوي، دغه علتونه کولی شي چې سرطان رامنځته کړي. کیمیاوي عواملو ته که چیرته موږ او تاسو راشو وګورئ، رنګونه، هغه رنګونه که چیرته د کورنۍ د ښکلا په خاطر باندې یا دیوالونه په موږ او تاسو رنګو که په دې کې هغه کارسینوجینیک یا سرطاني مواد شامل وي او د عامې روغتیا د وزارت لخوا پلاتل شوی نیوی، کولی شي چې هغه کسان چې د رنگ د موادو د پلورولو سره او رنگ مالان وي دوی ممکن په دې ناروغي باندې اخته شي. لبل په لوا او ګورې زمونږ او تاسو خويند یو مند په کورنۍ کې او په بیرون تفاتر کې اکثرا د خلا د پاره د زنی کیمیاوي موادو څخه بار بار استفاده کوي. د مخ د خلا د پاره د سترګو د خلا د پاره د پوټکی د خلا د پاره د نکانو د خلا ل پاره دغه کیمیاوي مواد چې دی و دغه هم کولای شي چې سرطان رامنځته کی. لبل پلوه که چیرته موږ او تاسو وګورو د سرطان نور مساعد کوونکي فاکتورونه چې دی هغه که چیرته موږ او تاسو میکروبونو ته فکر وکړو، دوه ډوله میکروبونه په اثبات رسیدلی دا چې ویروسونه دي او بکتریاګانې. په ویروسونو کې د هپاتایټس بی وایرس، د هپاتایټس سی وایرس چې د تور زړی په نوم باندې دیږي، او د هیمن پپیلوما وایرس په نوم باندې، او خپل د ایډز وایرس چې ایچ آی وی په نوم باندې دیږي، دغه ویروسونه وای کولای شي چې حتی سرطانات رامنځته کړي. بکتریاګانو ته که چیرته موږ تاسو فکر وکړو، بکتریا هم یو میکروب دی چې په سترګو باندې نه ښکاري، او هغه کسان وایي چې دوی د معدې زخم لره او بالاخره د معدې زخم یې په سرطان باندې بدل شوی، او اویا سلنه پلاتونو دا خودله چې دی پوخا د ایچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا لرله، یعنی دغه بکتریا کولای شي چې د سرطاناتو په من سرات کې موږ او تاسو سره کومک وکړي.
بلې ډاکټر صاحب، په نور لاملونو به وروسته له دغه تماس نه راشو. اوریدونکو لرو له کونړ ولایت نه، السلام علیکم. په بخښنه سره چې دوی منتظر پات شول او اړیکه هم پرې شو. ډاکټر صاحب اقبال مهرباني وکړئ، نور کوم لاملونه دي؟
منګ یا عمر دا هم وای په سرطاناتو کې ډیر زیات رول لري، خو دا موږ نشو ویلی چې په کم کم وای چې په ماشومانو کې هم سرطانونه لیدل کیږي. خو هر څومره چې عمر زیاتیږي د انسان دفاعي سیستم به کمزورې کیږي، او هغه طبیعي حجرات چې دي چې سرطاني حجراتو سره مبارزه وکړي د هغې د مبارزې توان نه لري، یعنی په لوړ عمر کې د سرطانونو منځ راتګ ډیر زیات دی. له بله پلوه موږ او تاسو هورمونونه هڅونکي مادې دي. په خزینه کې د استروجن او پروجسترون په نوم باندې یو جوهر دی چې خزینه ته خزینه خواص ورکوي، چې دغه هورمونونه هم د بیلګې په ډول باندې ځنې خزې دي چې وي تاسو اولادونه موږ نه راوړو نور، دوی یا ګولې استفاده کوي یا پچکارې وهي، چې په همدغه وخت کې موږ او تاسو د یو
ډاکټر صاحب دغه اوریدونکو اخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
بچره د نګلانه خبرې کوم، ما سره دومره خدمه سلام علیکم، هلي احترامات ومنئ.
وعلیکم السلام،
مننه د ډاکټر صاحب له بده بختنه ده. بعضی خلک د سوي چې په دغه فلسفي ظروف کې څو خوراک وکي دا هم کې دي چې د سرطان امکانات زیات کیدای. و خبره بل خبردار شي د افغانستان د روغتیا وزارت په دغه برخه کې ولی داسې اعلانات نه کوي چې خلک د ایکس ری او دا چې د اکسلو وخت هغه د ایکس ری شوګار دي چې دنه مخنیوي وکي، یا هغه عوامل چې انسانان په
بلی ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې دغه ورور ویل ډاکټر صاحب، په پلاستیکي لوښو کې البته د پلاستیکي لوښو کارول څومره سرطان ته زمینه برابروي، او همدارنګه ایکس ری شوا، او لکه څنګه چې دا ورور ویل چې کمپاین باید زیات شي په دغه برخه کې. لکه څنګه چې تیره اونۍ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي، نو تاسو مهرباني وکړئ چې آیا د پلاستیکي لوښو کارول هم سرطان ته زمينه برابروي کنه؟
یو نظر موجود دی، خو دا نظر چې ډیر غختل او پیوړی تر اوسه پورې نه دی. خو خبره دا ده د هر هغه سنه چې یو یره موجوده وي چې خدای نه خواسته ممکن دا د پلاستیکي لوښي هم یو سبب د سرطان کېدلی شي، نو خبره دا ده چې د نن نه بعد موږ او تاسو باید د پلاستیکي ظروف یا لوښو څخه استفاده ونه کوم. بل نقطې ته چې دی رور چون د موضوع مطابق ډیره ښه پوښتنه وکړه، د عامې روغتیا وزیر ډاکټر صاحب فیروز الدین فیروز هم ویلي، او بل زمونږ او تاسو د جناب رئیس جمهور صاحب کړي بی بی ګول هم دا غږ کړو چې موږ او تاسو به د سرطان په باب لباندې مبارزه کوو.
بل
او زما خپلم د یو ډاکټر په صفت باندې د عامې روغتیا د وزارت څخه دا هیله ده چې دوی باید داسې اعلانات جوړ کړي لکه څنګه چې د ځینې تلویزیونونو نن سبا د ترافیکي حوادثو د مخنیوي په باب لباندې جوړي، او د عامانه پوهاوی په خاطر باندې ترې استفاده کیږي. نو زه هم د دې طرفدارم چې دغه سې کوټل اقدام باید وشي.
بلې ډېره زیاته مننه. دوستانو تاسو ته یادونه کوو چې نن د روغتیا ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د سرطان ناروغۍ په اړه غږیږو. په دې برخه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال په سټډیو کې دی او تاسو ته معلومات درکړي. اوریدونکو ته به بیا هم د ټلیفون شمیرې اعلان کوو، 0999215 بل شمیره مو ده 0929215. رزو یو اوریدونکو لرو په لیکه کې. سلام علیکم.
سرطان ورغی من د یو کس بل کس انتقالیږي کنه انتقالیږي؟ د ډاکټر ساتنه
ډیره
ښه. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو
ډیره زړه پورې پوښتنه ده. د موضوع مطابق وي د سرطان ناروغي نه د یو شخص څخه بل شخص ته انتقالېږي. که چیرته په کورنۍ کې ستاسو په کور کې څوک په سرطان ناروغۍ باندې اخته وي، هغه پوره محبت او توجه ته اړتیا لري او په هیڅ ډول سره نه د ناستې نه د پاس نه د ډوډۍ خوراک او نه د ملاسې څخه د هغه څخه یو بل کس ته د سرطان ناروغۍ نه انتقالېږي.
بلې ډاکټر صاحب، یو شمیر څېړنې په ګوته کوي چې کانسر یا سرطان تر ډیره د خراب چاپیریال او سګریټو استعمال، نسوار او کیمیاوي موادو له امله هم پیدا کیږي. تا تر کومه د پورې تاییدوي؟
ډیره د زړه پورې خبره ده. وای هغه کسان چې سګریټ سکي، سلویخ سلنه زیاتر سرطانونه د هغو کسانو په پرتله په دې کې ډیر لیدل کیږي چې سیګریټ نه سکي. یعنی په اثبات باندې رسیدلې ده چې د سیګریټو سکل چې دي، دا د تنفسي سیستم د سرطان لامل ګرځي او دغه سرطان اکثرا د برانکوجن کارسینوما په نوم باندې دیږي. او وګورئ تاسو نن سبا د سیګریټو په قطیو باندې لیکل دي چې د سرطان لامل ګرځي. یعنی دا په اثبات باندې رسیدلې ده چې بالکل سیګریټ د سرطان په منځ سره تک کې رول لري.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو خو د لاملونو په اړه موریدونکو ته بشپړ معلومات مو ورکړه. د سرطان یا کانسر عمده غ نخې نخانې څه دي چې د انسان په وجود کې پیدا کیږي او د طبیعت انسان مخکې د مخکې البته فکر یو ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
په سترګو مونږ او تاسو خو د سلو څخه زیات سرطانونه په مختلفو سیستمونو کې لرو، خو په مخکې د دې چې نخو نښانو ته راشو، چون په هر سیستم کې خپل نخې نښانې لري. نور لاملونو ته که چیرته مونږ او تاسو فکر وکړو، وای د سرطان د ټولو څخه زیاتره لاملونه په هضمي سیستم کې د الکولو سکل دي. هغه کسان چې په الکولو باندې روږ دی وي، هغوی به د خولې، ځیګر، پانکریاس، د ستوني، د مرۍ په سرطانونو باندې اخته کیږي. له بله پلوه ځینې ښځې دي چې د اولاد د نه راوړلو په خاطر باندې دوی ځینې درمل کاروي چې د اورال کانټراسپټیو په نوم باندې یا د کانټراسپټ پیچکارو په نوم باندې دیږي. دغه درمل چې کله دا خزینه خوري، دوی په ځیګر کې اکثرا یو سرطان منځ راځي چې د هپاتوسلولر کارسینوما په نوم باندې دیږي. نو په همدغه وخت کې که چیرته زه تاسو ته یو حدیث شریف وایم چې وای چې تاسو ډیر اولادونه راوړئ، د اولاد د مخنیوي د پاره نور لارې چارې مشته دي، خو هغه درمل چې کله استفاده کیږي په ګوته شوې ده چې اکثرا د سرطان لامل ګرځي. بل د سینو په سرطانونو کې یو لامل ته زه باید د خویند په پام وګرځوم.
ډاکټر صاحب، یو اوریدونکو لرو د تبور سو به ورسته.
السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. که
په فلې د تاسو په برخه کې خبرې مې دی او تاسو په څه کارما؟
ښه. مهرباني وکړئ.
ما وزه خبرې مې دی او تاسو په څه کارما؟ د دې په اړه معلومات یې تاسو ته ورکړم.
بلې غوري ورو اړیکه پرې شو له مونږ سره. ښه، مهرباني وکړئ.
هغه میندې چې وایي ماشومانو ته تیانه ورکوي یا خپل شودنه ورکوي، بالاخره په اثبات رسېدلې ده چې په دغه ښځو کې به د سینو سرطانونه او د رحم د عنق یا د رحم د غاړې سرطانونه ډیر زیات لیدل کیږي. نو په همدغه خاطر باندې الله پاک په قران عظیم شان کې هم فرمایي چې تاسو حد اقل خپل اولاد ته تر دوه کلنۍ پورې تیا ورکئ. او له بله پلوه د الکولو په څښاک کې قران عظیم شان یو په صراحت نه ډول باندې آیت شریف ته کړی ده چې انما الخمر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون.
یعنی که چیرته شراب واقعا ګټور وي مونږ او تاسو الله پاکوي چې شړومبې وسکی شودو وسکی او بو وسکی شین چای وسکی ولی شراب مسکی. نن سبا ته بابت په دې نتیجه باندې ورسیده چې شراب د هضمي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځي. رازو وس د سرطان نخو نخانو تا که چیرته سرطان په عصبي سیستم کې راشي او د بده مرغه هغه ساحه د کنټرول لاندې ونیسي چې هغه د دید عصب وي، ممکن لومړنی نښه دا وي چې د ړوندوالي لامل وګرځي. که چیرته په داسې یو مرکز باندې فشار راوړو چې موږ او تاسو تکلم یا خبرې پې کوو، ممکن یو ناروغ بالکل د خبرو څخه وتریږي. که چیرته په دماغو کې د داسې یو برخې د فشار لاندې راولي، ممکن د هماغې طرف ته فلج لامل وګرځي. ممکن د یو ناروغ د څلور واڼو د هم د لاسونو هم د پښو د فلج لامل شي، ممکن د کوڼوالي لامل وګرځيږي. خو په عمومي ډول سره که چیرته موږ او تاسو د سرطان نښو ته وګورو، که چیرته کتله په هر ځای کې ولیدل شوله، باید موږ او تاسو پرې بد ګمان وکړو. که چیرته یوه کتله حدود منظم و نرمه وه، متحرکه وه او خپل التصاقات یا غاخونه یا خپل ریشې نه لرلې، سخته نه وه، زر زر نه غټېدله، ممکن موږ او تاسو ووایو چې دا او سلیمه ده، خون ریزی نه لرله. خو که چیرته کومه غوټه یا دغه زموږ او ستاسو په وجود کې پیدا شي، باید زر تر زره موږ او تاسو معالج ډاکټر ته لاړ شو، هغې باید وګوري، متممه لازمه معاینات باید وشي چې تر څو پورې د دې معلومات وشي چې دغه کتله چې ده یا دغه غوټه چې په بدن کې من سره غلې ده سلیمه ده که خبیثه. چون سلیم سرطان د نوم نه معلومیږي، که چیرته د وجود څخه وویستل شي بیا دوباره منځته نه راځي. خو له بله پلوه که چیرته په خباست باندې واوړي او څومره په ابتدا کې او په لومړنۍ مرحله کې تشخیص شي، هماغومره انظار بهترتر دي.
بلې ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی لرو، توخی له زابل ولایت نه. سلام علیکم توخی صاحب.
وعلیکم السلام. تاسي او محترم ډاکټر صاحب او د ازادي راډیو اونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ توخی صاحب.
له ډاکټر صاحب څخه لاندې پوښتنې لرم. اول پوښتنه مې دا رسي د تان په لینه کې موږ ته معلومات راکړي چې سرطان پر څو ډوله ده او څه قسمه ده، او بل سپورت کول د سرطان په له منځه وړلو کې مهم واقع کېږي که نه واقع کېږي. او بله پوښتنه مې دا ده چې کوم رقم خواړه سړی وخوري، موږ دا چېرګي دي چای سړی وخوري، دا هم د سرطان مطلب
مهرباني
وکړئ. یو سلیم دی، یو خبیث. دویمه خبره دا ده چې سپورت کول واقعا وي د سپورت سره د انسان د مقاومت سطح چې ده دا لوړیږي، او تر څو چې د انسان د مقاومت سطح لوړی، هغه سرطان خلاصه کوي چې په ډیرو زیاتو نورو ناروغیو باندې به هم ناخته کیږي. یعنی یو علت سپورت هم ګڼل شوی دی چې په سپورتمینانو کې د سرطان پېښې کمې دي، ځکه سپورتمینان چې دي اکثرا نه سګرټس کی، نه الکول سکي، او نه اکثرا د دې کمې لتونې چې موږ او تاسو ویل د دې سره مخامخ کیږي. یعنی سرطان په سپورت کوونکو خلکو کې اکثرا ډیر کم لیدل کیږي. او درېمه پوښتنه، یو طبي مقوله دا وایي هغه څوک چې اکثرا میوجات سبزیجات خوري دوی به د اوږد عمر خاوندان وي، په سرطانونو باندې بناخته کیږي، علت یې څه دی، په کوم میکانیزم باندې؟ کله چې موږ او تاسو هغه خواړه چې هغه د ډک میتیازو حجم ډیر زیات کی او د قبضیت مخه ونیسي، په همدغه وخت کې به زموږ او تاسو په وجود کې د نایتروس اکساید په نوم باندې یو زهرجنه یو سرطانی ماده د هغې د جذب د مخنیوي څخه به مخه نیسي. هغه کسان چې میوجات سبزیجات او مڼې او ځینې هغه خواړه چې حتی اوږه پیاز او گازور او دغه ته پکې پام ګرځول شوی دی، وي په دې خلکو کې د سرطاناتو پیښې ډېرې کمې دي. او د ارسیت په باب لباندې تر اوسه پورې د رسنیو خپله کړه وړه چې دي د سوال لاندې دي. وایي چې ارسیت هم پکې ممکن رول ولري، خو تر اوسه پورې ثابته شوې نه ده، لکه څنګه چې سیګرټ او شراب ثابت شوي چې هو دا بالکل د سرطان لامل ګرځي، یعنی ارسیت پکې هم رول لرلی شي.
بله ډېره مننه. لکه څنګه چې یوې څېړنې هم ښودلې چې میوه او د سبزیجاتو مختلف ډولونو استعمال انسان د سرطان له مختلفو ډولونو څخه ژغوري. کوم خلک چې د ورځې وي څلور ځلې میوه استعمالوي، په هغوی کې د سرطان خطر 50% نسبت هغو کسانو ته چې د ورځې دوه ځلې میوه استعمالوي کمیږي. یو اوریدونکی لرو له وردګو نه. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، پوښتنه ده چې سرطان د ناروغۍ د وقایې لپاره باید کومې لارې چارې ولټول شي چې سړی سرطان باندې اخته نشي؟
ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، وقایې لپاره باید څه وشي؟
ډېره زړه پورې خبره ده. وګورئ چې هر هغه علتونه او لاملونه چې موږ او تاسو د پروګرام په جیریان کې هم ویلې، د دغه څخه باید موږ او تاسو ځان وساتو. د کیمیاوي اسلحو څخه باید اجتناب وشي، د ډېر مر سره باید مخامخ نشي. حتی یوې سیړنې ښودلې دي چې هغه کسان چې اکثرا عینکې استفاده کوي او دا د پزې پورته برخه د هډوکینې برخې که چیرته بار بار زخمي کیږي، دغه مزمن تخریش چې دی دا هم د سرطان لامل ګرځي. هغه کسان چې ګیري په پل باندې کلی او اکثرا مزمن تخریش سره مخامخ وي، وای دغه هم کېدای شي چې په سرطان باندې اخته شي. نو له همدې امله په سنتو کې موږ او تاسو ګورې مغیرت لري ورسره، وای تاسو ګیره پرېږدئ، ضروري نه چې سړی اوږده ګیره پرېږدي، خو هدف یې دا دی چې د خپل د پل باندې د ګیرې وهل او د مخ خراشیدګي د بار بار لپاره د سرطان لپاره زمینه مساعدوي. د ځینې درملونو چې موږ او تاسو خزینو کې ویل چې د اولاد د مخنیوي په خاطر باندې استفاده کوي، باید اجتناب وشي. لبل پلوا د اسلحو بے ځای نه استعمال. اوس مثلا زمونږ اوسو په هر ګوټ کې په هر نظام کې رقم پر رقم کیمیاوي اسلحې استفاده شوې دي. د ایکس رې څخه ځان ساتل، حتی دغه د موبایل انتنې چې دي، وګورئ زمونږ اوسو په مسکونی رهایشي علاقو کې د کورونو په سر باندې د $200 په خاطر باندې، د 40000 افغانیو په خاطر باندې د کور د پاسه لګیدلې دي چې دلته د الټرا وایلټ اشعې دي، او دغه خلک چې په دې چاپیریال کې اوسېږي اکثرا د سرطان لامل ګرځېدلی شي. نو هر هغه څه اوس د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی د خپل مایع یا خی چې دینه دی راکوزي شوی، دا په پردي ځای کې دي، کدا چیرته په وخت باندې درمل نشي او راکوزي نشي، دا په سرطان باندې اړول کیږي. یعنی باید خپل ماشومانو ته موږ او تاسو پام وګرځو. له بله پلوه که چیرته وایي د معدې زخم په صحیح شکل سره درمل نشي او د ایچ پایلوري له وجې نه کمن سمنځ راغلی وي، ممکن دا په سرطان باندې بدل شي. یعنی هر هغه لارې چارې چې موږ او تاسو په تیرني پروګرام کې ویلې او د دغه څخه که چیرته موږ او تاسو مخنیوي وکړو، ان شاء الله د سرطان د ناروغۍ څخه به مخنیوي وشي.
من یو اوریدونکی لرو، ورسته اوریدونکی به په دې برخه کې. سلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ام ستر دې پښتنې دې نومړې دا پښتنې دې دې امراض د وای د شخص چیرته موږ وګورو دې هغه مخې نه خاني یا څونه به څنګه په وای کې نه حقو. او دویم ډاکټر صاحب دا پښتنه ده چې وای دې عامې روغتیا د وزارت لخوا وای فونې کې دوه ځلې په رادیو لاره دې عامې روغتیا او د صحت مبارک خبرونه جوړې کې ترڅو ملماشي او خلک د دې امراض او د نورو مخنیوي لپاره یا نورو امراض دې اساسانه لپاره وای خلک معلومات ورکړي.
ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
او ګوري نخ نه خانی خود هر سرطان چې دی بیل دی، کچیرته په پوټکی کې کوم سرطان منځته راشي، وای چې کچیرته تاسو د پوټکی لاندې یو غوخنه یا د وازو ډکه کتله هم ولیدله، په دې تاسو بد ګمانو کوي راسن مالج ډاکټر تلاټ شي، وای تاسو کچیرته د تومور سلیم هم وای باسي، ځکه کله کله دا سکیږي چې د کلونو په جریان کې امدغه تومور چې دی اکثرا د خباست خواته اوریدلې شي. لبل پلو وګوري په خزو کې ځنې تومورونه دی هغه که پراهم کې منسره شي او هغه سلیمه تومورونه وي چې د مایوما په نوم باندې دیږي، که چیرته دا خزه عادت ماهواري وچ شي او پوخ مرتلاړ شي، د استروجن او پروجسترون هورمون سوي کمیږي، خپل د هورمون وړوکی کیږي. ولی ځنې هورمونونه تومورونه یا بدبختانه سرطانونه دي که چیرته په سږو کې منسره غلي وي، ممکن اولین نه خیداوي چې مریض وینه په بلغمو کې یا ټوخي کې ولري. یا که په هضمي سیستم کې من سره غلې وي ممکن وینه کیږي، یا که چیرته په خزینه جنسي سیستم کې من سره غلې وي ممکن هغه ته غیر منظمي خونریزګانې پیدا شي. لبل پلووی د سرطان عمومي نخې نخانی د دې چې مریض ممکن اشتها له منځه لاړ شي. د کچکټین په نوم باندې ځنې مواد دي دا چې کله په وجود کې کم شي د مریض اشتها کمیږي، او هغه تومور یا کتله چې په وجود کې راغلې ده او چون ډیره زیاته وعایوي یا رګونه لري ډیره زر به غټیږي. هر هغه کتله چې د میاشتو په جریان کې یا غوټه غټه شوله، تاسو باید فکر وکړئ چې دا سرطان دی. لبل پلوه هر هغه څوک چې په لومړنۍ مرحله کې روغ او جوړ یو دمې وزن د لاسه ورکم کم وزن شو بی اشتها شو، باید تاسو معایناتو کې لازم ډاکټر ته باید لاړ شي تر څو پر د سرطان په باب باندې پلټنې وشي. لبل پلوه وای چې تاسو کوشش وکئ، کله کله داسې وي چې مریض په داسې یو مرحله کې بدبختانه راځي چې د ځیګر سرطان لري، ګیډې پړسیږي او باخلي. مونږ تاسو چې کله ورته تلویزیوني معاینات کوو ګورو چې ځیګر یې کوچنی شوی دی او په ځیګر کې یوه غوټه یا کتله منځ ته راغلې ده.